خوږو اوریدونکو ستړي مشي، تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. نن د زیارت ورځ د 2021 کال د مارچ د میاشتې 11 نیټه ده. د مشال ریډیو د دې غړې په خبرونه کې زه اسرار العالم مومند تاسو کوربه يم. د خبرونه کې د 19 پروګرام اقتصادي نړۍ ترڅنګ تاسو لپاره یو شمېر کورنی او نړیوال رپورټونه، خبرونه او مرکې لرو. خو د هر څه نه وړاندې د دې سات تازه خبرونه اورو چې زموږ همکار ګلیا زی تاسو ته وړاندې کوي.
لومبه دا مهم خبرونو سر ټکی دا جاپان شمالي برخه کې لوی زلزلہ چې په ریکټر سکیل شدت 8.9 راغلی دا. تایوان، انډونیشیا او د امریکای ریاست هوایی کې د سونامی وارننګ جاری کړی شوی دی. سولی وزیرستان کې د امنیتي ځواکونو او وسلوال طالبانو ترمنځ نښته کې 2 فوجیان او 3 وسلوال وژل شوی دي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی د عدیزو امن لخر سره د کومک کولو ژمنه کړې ده. او کرکټ نړیوال کپ کې ویسټ انډیز آیرلند ته د ګټلو لپاره د 2.6 منډو هدف ورکړی دی. اوس د خبرونو تفصیل. د جاپان شمالي برخه کې لوی زلزلہ چې په ریکټر سکیل شدت 8.9 راغلی ده. په دې برخه کې د سونامی وارننګ هم جاری کړی شوی دی. د زلزلې وروسته خلک د کورونو او د دفترونو څخه بهر راووتل. ټوکیو کې 4 میلیونه کورونو ته بجلی سپلای بنده شوې ده. 4 اټمي بټۍ بندې کړې شوې دي. شمالي جاپان کې ایرپورټ او ریل سرویس هم بند دي. ټوکیو کې د تیلو په یو فیکټري کې تر اوسه پورې اور لګېدلی دی او امدادي کاروایي روانې دي. د جاپان زلزلې وروسته د سین لوی چپې ښارونو ته ننوتلې دي. تایوان، انډونیشیا او د امریکای ریاست هوایی هم سونامی وارننګ جاری کړی دی. لږ شېبه وړاندې د جاپان وزیر اعظم خبریالو ته وویل چې د خپل هیوادوالو سره مرسته وکړي او په دې مصیبت په ګړۍ کې دي د صبر نه کار واخلي. وزیر اعظم وایي چې د اټمي بټونه هیڅ مواد نه دي خارج شوي او په سیمه کې امدادي کاروایي پیل کړې شوې دي. سویلی وزیرستان کې د امنیتي ځواکونو او وسلوال طالبانو ترمنځ نښته کې 2 فوجیان او 3 وسلوال وژل شوي دي. نور حال زموږ همکار سیلاب مسعود راکوي.
د سویلی وزیرستان سروې کې سب ډیویژن په سیما بار واند شه د امنیتی فورسز او طالبانو په منځ کې هغه وخت جګړه وشوه چې کله د امنیتی فورسز سرتیرو په سیما کې سرچ اپریشن یا تلاشي کوله. د پولیټیکل انتظامیه یو چارواکي هم د پیش پخلای وکړه دی او زیاته یې کړه چې په مړه شوي کسانو کې 2 د امنیتی فورسز سرتیري او 3 طالبان شامل دي.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی وای چې د دادیزو امن لخکر سره به حکومت هر کیسه مرسته کوي. په خبر کې د دادیزو بیخی کې روبل شوی کسانو د تپوس په محل حیدر هوتی اویل
امن لشکر نے قربانیاں دی ہیں اور ان کا کردار نہایت ہی اہم.
امن لشکر قربانی ورکڑی دی او دہاغوی کردار ډیر مهم وو او اوس هم داغی کردار ډیر مهم دی او حکومت د خپل پرس پورا کولو پترس کی دہاغی سره مرسته کړی ده. هغه ته هغه ټول مرستي رسول شوی دی کوم چې ممکن وي. خو بیا هم کچری د امن لشکر نور څه ضرورتونه وي نو ضرور به په هر قیمت هغه حکومت پورا کوي. دا زموږ ذمہواری ده.
هر قیمت پر حکومت ان کو پوری کرے گی. یہ ہماری ریسپانسیبلٹی بنتی ہے.
قدرمن اوریدونکو تاسو د مشال رادیو خبرونو ته غوږ گی. د پاکستان سپریم کورټ د قامی تصاب بیرو مشر ټاکنه غیر قانوني بللې ده او دوی ته د سوکۍ پر خودو حکم ورکړی دی. د اپوزیشن ګوند مسلم لیگ نواز لخوا د قامی تصاب بیرو مشر جسټس ریټایرډ سید دیدار حسین شاه ټاکنه په سپریم کورټ کې چیلنج شوی و. اپوزیشن ګوند دریز لرلو چې د دیدار شاه په ټاکنه 2.5 سالانه ده شوی. سپریم کورټ د سماعت پر وخت وویل چې د نه بیا احتساب بیرو مشر ټاکنه کې آئینی تقاضی نه دی پوره کړی شوی. د سپریم کورټ د فیصلې پر ضد واکمن پیپلز ګوند په سین صوبه کې د هړتال اعلان کړی دی. د پاکستان فوج وایي د ځمکې څخه ځمکې ویشتونکي میزایل هتف دویم ازموینه کړې ده. دا میزایل د اټمي وسطو وړلو توان هم لري. هتف دویم میزایل په 180 کیلومتره کې خپل هدف په نښه کولی شي. د افغانستان شمالي کندوز ولایت کې ولایت امنیه قمندان عبدالرحمن سیدخیلی په ځانمرګي برید کې وژل شوی دی. د کندوز ولایت والی محمد انور وای په خاطر ماسخوتن د ولایت د حمام حاجی میری په سیمه کې رامنځته شوی ده. په پیخه کې یو شمېر پولیس والا هم ژوبل شوی دي. فرانس او برتانی د لیبیا حکمران محمد قذافی پر ضد مخالفین ته د سیاسي ډلې په حیث د پیژندلې خبره کړې ده. بلخ حکومت د مخالفینو پر ضد عملیات تند کړي دي. د فرانس صدر نیکولس سرکوزی او د برتانی وزیر اعظم ډیوډ کیمرون په ګډه یو خط کې ویلي دي چې د قذافی رژیم په خلکو کې باور له لاسه ورکړی دی او اوس وخت راغلی دی چې هغه اقتدار پریږدي. د لیبیا شخړې په اروپایي هیوادونو یا ایو په ایجنډا نن چینن ترسره کیږي، بلجیم خار کې ترسره کیږي، مهمه بللې کیږي. اوس د کرکټ نړیوال کپ خبر. نن د کرکټ نړیوال کپ کې دوه لوبې ترسره کیږي. اړومبي لوبه کې ویسټ انډیز په 50 اورونو کې د لس لوبغاړو په زیان 215 اویا منډې جوړې کړې دي. دویمه لوبه به د بنگلاديش او د انګلینډ ترمنځ لږ شیبه وړاندې کې شروع کیږي. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال ریډیو نه اوریدل. په روانه غړې کې بعد د ریپورتونو تفصیل وره.
که څه هم څو ورځې وړاندې په ادیزو سیمه کې ځانمرګي بریدو یو شمېر خلکو ته مرګ جوبله اړولې ده، ولې د دغه سیمې د خلکو حوصلې اوس هم لوړې دي؟ د دغه سیمې د امن لښکر مشر وایي
او طالبان کومدلی دغه داخلي جر دي عملی سره بل خلکو حوصلې خراب شي. نو زه ستاسو په وساتت باندې دا ویم چې هغه په دې باندې بوګي ناپوه دي، دې سره خلکو پر اګنورم شي تر جون.
بلخوا د خیبر پختونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی وای امن لخر قربانی ورکړي او د هغوی کردار مهم وو او دی، او که د هغوی څه ضرورت وي نو حکومت به یې پوره کوي.
امن لشکر نے قربانیاں دی ہیں اور ان کا کردار نہایت ہی اہم تھا اور ہے، اور ان سے ہم نے تعاون کیا ہے، لیکن اگر کوئی ان کی مزید ضروریات ہوئی تو ضرور ہر قیمت پر حکومت ان کو پوری کرے گی.
تیر کال په خیبر پختونخوا کې راغلي سیلابونو یو شمېر خلکو ته مالی او ځاني زیان رسولی، خو دا خلک وایي چې حکومت لخوا ورسره مرسته نه ده شوې.
حکومت د طرفه خو یې سم نه ویشي. راغلي مختلف ان جی اوز راغلي، ای مختلف کارونه وخت سره کړی، یو وطن کارت نه علاوه کار نه لې دی. هم دار تاسو پیرال تاسو ولي دار هم دا غسی دی.
دا انور رپورټونه هم لرو او د دې غړې په روستۍ نیمای کې به ووري پروګرام اقتصادي نړۍ د مشال لیډو سره اوسئ.
او اوس د خبرونه لومړی رپورت. د پېښور سره نږدې د ادیزو په سیمه کې دوه ورځې وړاندې په ځانمرګي برید کې شاوخوا 40 کسان ووژل شول، خو د دې سیمې عام خلک او امن لخکر غړي وایي چې حوصلې یې اوس هم چوتې دي او د خپلې خاورې ساتنه به په هر حال کې کوي. بلخوا حکومت څخه د امن لخکر د مرستو غوښتنو په هکله د خیبر پختونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی ویلي دي چې حکومت به له امن لخکر سره هر ممکن مرستې کوي. نور حال غلام بوسره کوي.
دا چې د دې پیښې نه پس د ادیزو په عام لس او د ادیزو په امن لخکر څخه اغیز پریوتی دی. په دې لړ کې مې چې کله د ادیزو د امن لخکر مشر دلاور خان نه پوښتنه وکړه نو هغه مشال ریډیو ته وویل
الحمدلله دا زمونږ رقم موصلې ډېرې اوچتی دي. دا زمونږ باندې سپیل حمله نه ده، دینه مخکې مونږ باندې حملې شوې دي، سوسایډم شوې دي، ریموټ کنټرول بمونه خلا شوې دي. او دې شلون سره زمونږ حوصلې ان شاء الله نه کمزوري کیږي. زمونږ او طالبان کو مطلب دا داخلي جر دي حملې سره به خلکو حوصلې خراب شي. نو زه ستاسو په وساتت باندې دا ویم چې هغه په دې باندې بوګي ناپوه دي، دې سره خلکو پر اګنور هم شي تر دې ان شاء الله دا به تاسو ته په دې تل سره دي معلومه شي ان شاء الله غیب بده زمونږ په لخر کې نور ان شاء الله شدت راغلي.
د ادیزو په ادیره کې می یو سپینګری ولیدو چې زوی په دغه 14 کې وجل شوی وو او هغه د خپل زوی د قبر په غاړه ناسو. هغه مشال ریډیو ته وویل
نما نماز نور احمد او د دې کلی اوسیدونکو د تقریبا 20 کال عمر دی او واده مې ولکړو. دې مختای بس مال سرول راوسته او دې غوړې دا خو پرې هو دې خو رالو جنازې له ما جنازه کې دا سکه سو شو چې بده په توال وات اعظم اوس نه بار خبر مون خو ته کوپر په نظر ګور اسلام سره کې اسلام کې خدا شي نه نشته چې را اسلام کې سړې جنازه کوي مونږ کوي او بل راځي دا سکار دی ور سره کوي چې په کو چا لاند ټوله سو دي. نور به زه خدای کړی زموږ صبر دی اوس نه بار خبر ده حکومت مسقم نه کوي او زموږ وس نشته.
د ادیزو په خدوخیل کلی کې په یو جماعت کې ډېر شي خلک د عبدالمجید د پلار د فاتحې لپاره راغون شوی وو. عبدالمجید مشال ریډیو ته وویل
زما والد سب جی ټیچر وو، ګورنمنت سکول کې پرایمری سکول کې ټیچر وو، پرمننت ټیچر وو جی. زموږ اوس په دې حاضر سات په دې حال باندې شکر دی الله تعالی نه لګ لګ شکر دی. باقی الله خیر لري او زموږ را دی خی مضبوطی ان شاء الله. ان شاء الله پسته کیږي بنا ځواني مګو خلاف موږ خو نه تړلی یو او خو مضبوطی او سلیم دی ورته هی برابرې.
ارشاد چې د امن لخکر غړی دی او د ادیزو په 14 کې ماما وجل شوی دی هغه مشال ریډیو ته وویل
اوس دې دماغه کې مې ماما شهید شوی دی هغې نه مخکې خودکش حمله کې مې والد صاحب شهید شوی و حاجي علي احمد نوم یم هېڅ فرق نه دی پرېوتې لکه څنګه مخکې ولاړو داسې به همېشه انشاءالله ولاړو هغې پورې چې کومې پورې طالبان دې نه ختم شوي نه ما هغه حوصلې مو چېرته دي حکومت پہ پورا خبر دے خو اس طرح مدد پہ نہیں کرے خبر دا پتہ چھ دے متنو کہ دے کافل کی پراتی دی او خزے نے ورتا معلوم دی خو اس کوشش و بس نے کی کل اخر والے سے کوشش کری کری حکومت دما خیس انداز دا گنشت چاہیے بس لاس پہ ہوئی بچ سے کہ لخر کی حکومت لاوسا پرسن نہیں کری او کاوٹ کے عمرست ملاحظہ نہ
د ادیزو قامی لخر د حکومت نصر ٹکوی او وای چی د حکومت پ وینا مونږ د لخر جوړ کړي او ولی اوس حکومت د دوی سره ملاتړ نه کوي په دې لړ کې د ادیزو د قامی لخر مشر دلاور خان مشال ریډیو ته وویل
دا دلته زموږ د کوم باندې حکومت د طرفه ماټر ګولې راتلی او بدلته غورځېدې نو یو کور کې غورځېده او هغه کې درې کسان پکې شهیدان شو درې پکې زخمین شو موږ په سبا باندې پولیس لین ته لاړو موږ دغه ځې پورې منډه وایي سی سپی صاحب ته لاړو زموږ کاشي پالم زموږ سی سپی هغې ته موږ وایي چې بھائی په موږ باندې دا ماټر ګولې تاسو ولې راولې نو هغې وویل چې که تاسو لخکر نه جوړوئ نو روزانه په تاسو دغسې ماټر ګولې در غورځېږي نو څه دغه حالات موسه په موږ خپله هم یو جذبه وه د قوم د دې خاورې چې موږ دا خلق ملے دا دا اسلام ہم دشمن دی پختون ہم دشمن دی دا ٹولی دنیا دشمن دی نو پتہ کا جذبہ ما پمونگا کیوں نہ جذبے پوا جی بان اسد حکومت دا زور پوا جی بان نو مول لخر دا جی پوینا بان جوڑ کڑے امون سر جی دا وادی کڑے وچ تاس تب گاڑی ملاوی گی دا تیل ب ملاوی گی ہتھیار ب ملاوی گی کلتوس ب ملاوی گی او تاس تب دی کنا لگا مخ کی بدی ٹریبل والا دے ملکان تا یو اجازیے ور کولی در دی پوری مون تاس تب اجازیے ملاوی گی تاس لنگر انتظام
ولی د خیبر پختونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی په لریرینګ روختون کې د خبریالانو سره د خبرو اترو پر مهال د ادیزو د قامی لخکر ستاینه وکړه او د دوی سره د مرستو ژمنه هم وکړه
امن لشکر نے قربانیا دی ہے اور ان کا کردار نہایت ہی اہم
امن لخکر قربانی ورکړی دی او د هغوی کردار ډیر مهم وو او اوس هم د هغوی کردار ډیر مهم دی او حکومت د خپل پرس پوره کولو پترس کې د هغوی سره مرسته کړی ده هغوی ته هغه ټولې مرستې رسول شوې دي کوم چې ممکن وي او اوس هم چې زه تاسو سره خبرې اترې کوم هغوی ته موږ وسله رسولې ده د هغوی سره خصوصي او ریګولر پولیس ځوانان موجود دي خو ولې د دې ترڅنګ څنګه چې تاسو وینئ په فیصل آباد کې چې کومه پیښه مخې ته راغله په حقیقت کې محل مونگ په حالت جنگ کیو په مکمل توګه به حالات هلا برابر شي چې کله په ټوله منطقه قابو اومندل شي خو بیا هم کچری د امن لخکر نور سره ضرورتونه وي نو ضرور به په هر قیمت هغه حکومت پوره کوي دا زموږ ذمہواری ده
هر قیمت پر حکومت انکو پوری کرے گی یہ ہماری ریسپانسیبلٹی بنتی ہے
غلام غوث مشال ریڈیو پیخور
دا مشال ریڈیو دا
په ډان ورځپاڼه کې لیکوال ای اے رحمان د پاکستان دولت ته د ورپېخ خطر په اړه یو لیکنه کړې د نوموړي په خبره اصل مسله د مذهبي قانون یا د مذهبي زغم د نشوالي سره تعلق نه لري بلکې د اولس او دولت ترمنځ چې کومې فاصلې ډېریږي او حکومت د اولس پر ستونزو غوږ نه ګروي د دې له امله سخت دریځ ډلې په پیاوړ کېدو دي او د عامو خلکو له طرفه دوی په ملاتړ کې زیاتوالی راغلی د دې مقالې غټ ټکی به د ملیحه امیرزاده نه واورو
په ډان ورځپاڼه کې لیکوال آی اے رحمان لیکي په پاکستان کې د دوو لوی سرکاري شخصیتونو د سلمان تاثیر او شهباز بټي وژنه او په دې ترس کې د عوام غبرګون دا ښکاره کوي چې د دې هیواد دولت ته د هغې نه زیات خطر ورپېښ دی کوم چې یې په اړه ګڼل کیږي د لیکوال په خبره اصلي مسله په ملک کې د اسلام د سپکاوي پر ضد قانون او یا د مذهبي زغم نشتوالی نه ده دا یوازې دولت په زور د ترلاسه کولو هڅې دي نو ځکه د حکومت د تحفظ ناموس رسالت په قانون کې د بدلون کولو اراده نه لرل او د دې قانون پر ضد اواز پورته کول نه خپلول بې معنی پاتې شي ځکه چې کوم وخت حکومت دغه وعده کوي سخت دریځ ډلو ته دومره وخت ترلاسه شي چې ځان پیاوړی کولی شي او په حکومت باندې په اخره کې یو برید ترسره کولی شي د لیکوال په خبره په دې ترس کې د کتونکو چې کومه لویه اندېښنه ده هغه د حکومت پر ضد د سخت دریځو ډلو په ملاتړ کې پرمختګ دی اولس چې مخکې بغلی و اوس زړور شوی او په ښکاره د یاغیانو ملاتړ څرګندولو نه یریږي لیکوال زیاتوي د دې سره پاکستان ته د ورپېښو لویو ستونزو مخ بدل شوی دی د اولس مخې ته یو خوا دولت او د هغې درې برخې انتظامیه مکننه او عدلیه دي او بل لوري ته یاغیان دي چې د حکومت پر ځای خپله په واک کې راتلل غواړي اوس پوښتنه دا ده چې عوام به د کوم اړخ سره وي. لیکوال وایي چې د حکومت جمهوری بنیادونه دولت ته ګټه رسولی شي، ځکه چې یوازې جمهوری حکومت دولت ضرورتونه پوره کولی شي. خو دا وخت حکومت په حق کې ډېر څه نه دي. د دې په جمهوری اقدارو باندې شک کیږي. د دولت په دریو واړو برخو کې یووالی نشته او له یو بل نه په جدا لار روان دي. لیکوال زیاتوي د حکومت په مقابله کې وطني سرتېری دي چې پر حکومت ځکه برید کوي چې د دوی په خیال دوی د اسلام د نظریې نه ګرځېدلی دي. دغه سرتېری عام خلکو ته دا باور ورکوي چې د حاکمانه حکمرانانو نه دوی خلاصولی شي. عام ولس د ترهګرو لخوا د خلکو وژنه نه خوښوي. دا د سختدریزو ډلو لخوا یوه آله ده چې دا ډول خلک ویروي. دوی یو خوا د یو داسې نظام سره د منلو نه ویریږي چې پرې ډېر معلومات نه لري، خو بل خوا د یو داسې حکومت ملاتړ هم نه کوي چې خپلې ذمهوارې سمې نه ترسره کوي او د عام خلکو ژوند، آزادۍ، تعلیم، صحت، روزګار، انصاف او د خلکو د ژوند خوندیتوب ته پاملرنه نه کوي او د دې له امله چې کومه فاصله د حکومت او د ولس ترمنځ پیدا کیږي سختدریزو ته ګټه رسوي. لیکوال د مسلې حل وړاندې کوي چې د یو رښتیا جمهوري نظام لپاره پکار ده د پوځي او مدني برخو په اړه د ترهګرۍ ضد جګړې په هڅو کې د ټولو هدفونو وضاحت وشي. د دې ترڅنګ د مسلې حل راوستل یوازې پوځي جنرالانو ته نه دي پرېښودل پکار. د پاکستان پوځ خپله ویلي چې هغه عملیات په کوي چې په اړه یې ورسره د ولس ملاتړ وي، خو پکار ده دا ملاتړ دې له مانا ډک وي. د یاغیانو سره په معامله کولو کې پوځ ته پکار ده انساني اصولونه له پامه ونه غورځوي او زیات ضرورت دې ته هم دی چې حکومت دې په خپل ځان کې منظمه شي او د خلکو زړونه وګټي، هغوی ته دې اسانتیاوې او مراعات ورکړي. د دې ګامونو سره به دولت ته هغه ساتنه ترلاسه شي چې ورته پوځي مرستې نشي ورکولی.
دا وام زمنګ همکارا ملیحه امیرزاده چې د ډان ورسپانې مقاله تاسو ته وړاندې کوله. همدارز د جاپان د انګریزي ژبې ورسپانه دی جاپان ټایمز هم په پاکستان کې د زیاتیدونکو سختدریزۍ په اړه یو مقاله خپره کړې چې دغه جمهوریت هیواد د تشدد، سختدریزۍ او تعصب په دریاب کې په ډوبېدو دی. دغه مقاله زمنګ همکار احمد شاه اعظمي لوستي او مهم ټکي یې تاسو ته وړاندې کوي.
ګوینډیر په جاپان ټایمز کې لیکي که چیر څوک په امریت کې ژوند تیروي هغه ته خپل مقام معلوم وي او د ځان د استلو په لارې خبر وي، خو په پاکستان کې دا هر څه دومره آسان نه دي. زړور عرب مظاهره چان د امیرانو حکومتونه بې له څه تشدد ړنګولای سي، خو پاکستان غوندې جمهوري هیواد د تشدد، سختدریزۍ او تعصب په دریاب کې په ډوبېدو دی. د نړۍ دوهم لوی مسلمان هیواد چې 3.5 کروڑ آبادی لري په اغیزناکه توګه د بیرحمه اسلامي سختدریزو لخوا خاموشه کړل سوی دی او هر هغه څوک وژل کیږي چې د دوی مخالفت وکړي. ورسپانه زیاتوي په باوري توګه ویل کېدای سي چې دغه سختدریزه واک غواړي او پر کومه شخړه چې دوی جنګیږي هغه د توهین رسالت قانون دی. دوی نه یوازې هغه خلک وژني چې د توهین رسالت مرتکب سي، بلکې هر هغه څوک وژني چې په اولس کې په دې قانون کې د بدلون خبره وکړي. سلمان تاثیر چې د پاکستان د تر ټولو شتمنی او لوی صوبې پنجاب گورنر وو د خپل باډیګارډ لخوا د جنوري په میاشت کې ووژل سو، ځکه چې هغه په دې قانون کې د بدلون خبره کول. نوموړي ویلي وه چې دوی به هر وخت د سختدریزو مخې ته درېږي که څه هم یوازې پاتې سي، خو په ډېر لږ وخت کې هغه ژوندی پاتې نه سو. ورسپانه پر مخ لیکي تر دې دوه میاشتې وروسته څلور وسلوالو د اقلیتونو وفاقي وزیر شهباز بټي ووژي. شهباز بټي که څه هم د سلمان تاثیر غوندې شتمن او طاقتور نه و، خو د دواړو تعلق له واکمن پیپلز ګوند سره و. شهباز بټي د پاکستان په کابینه کې یوازنی عیسایي و چې د 1.5 لک عیسایانو استازیتوب یې کوي. په دې ټوله پروسه کې اوس یوازې د پارلمان ځلنده غړې شیر رحمان پاتې سوې ده چې سختدریزه یې دردولې دي، خو هغه اوس ډېره غلې ده او په پټه ګرځي. د هیواد نورو سیاسي او کلتوري څیرو ته که وکتل سي نو ټول خاموش دي او د سختدریزو لویری څه نسی ویلای. ورسپانه لیکي پاکستان پیپلز ګوند شپږ میاشتې مخکې د توهین رسالت په قانون کې بدلون غوښتي، خو کله چې سلمان تاثیر ووژل سو نو د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري د اسلامي ذهن لرونکو یوې ډلې ته باور ورکړي چې دوی به په دې قانون کې بدلون نه راولي. ورسپانه زیاتوي د توهین رسالت دغه قانون په 1940 کال کې د هغه وخت پوځي امیر ضیاء الحق د احمدیانو په ضد جوړ کړی و چې ټول شمیر یې 50 لک دی. تر هغه وروسته هیڅ یو حکومت دا زړه ونه کړي چې په دې کې څه ډول بدلون راولي. ورسپانه لیکي د پاکستان لوی عدالتونو د توهین رسالت د قانون په ضد مقدمې په عامه توګه خارج کړي دي او دا یې منلې ده چې دا د عیسایانو او احمدیانو خلاف د مځکې او نورو شخړو پر سر په کار اوستل کیږي، خو په دې مقدمه کې چې کوم 2.5 ککړ کسان عدالت خوشي کړي دي هغه بیا وروسته د سختدریزو لخوا وژل سوي دي او ورسره دوه هغه ججان هم وژل سول چې دغه کسان یې خوشي کړي وو. ورسپانه په پای کې لیکي چې د شاهباز بټي تر وژلو وروسته د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري وویل چې دوی به نه وویرول سي او نه به هم پر شا سي، خو بلې خوا ته بیا هغه له سخت دریځو سره ژمنه کړې چې په دې قانون کې به هیڅ لاس نه وهي.
د احمد شاه اعظمي چې په پاکستان کې د زیاتېدونکي سخت دریځۍ په اړه یې دی جاپان ټایمز ورسپانه مقاله وړاندې کوله.
پښتو وایې مشال ریډیو ور
اوریدونکو، تاسو ته مشال ریډیو نه حساته خبرونه تا غوږی. او وسو د سند په لور ځو. پیپلز پارټي سند څنګه د سپریم کورټ د فیصلې په ضد نن د سند په ټوله صوبه کې د احتجاج اعلان کړی دی. د احتجاج د اعلان وروسته نن کراچۍ ښار کې کاروبارونه او تعلیمي ادارې بند دي. په دې اړه نور تفصیل د کراچۍ نه د مشال ریډیو خبریال ظفر کرمی په دې رپورټ کې راکوي.
د پیپلز پارټي مطبوعاتي مرکز کې یوې خبري غونډې ته په وینا کې د یاد شوي ګوند د سند صوبې مطبوعاتي څانګې مسؤل شرجیل میمن وویل چې حکومتي ادارو د مشرانو د ټاکنې کار د حکومت عیني حق دی. نوموړي وویل چې تیرو وختونو کې هم عدالت د سند صوبې سره تعلق لرونکي وزیر اعظم ذوالفقار علي بټو په دار راځړولی وو او د پنجاب صوبې سره تعلق لرونکي وزیر اعظم ته یې معافي ورکړې وه. شرجیل میمن زیاته کړه چې د سپریم کورټ لخوا د نیب د مشر د ادارو سینشاه د ټاکنې د فیصلې په خلاف ټول صوبہ کې احتجاج کوي
اور اس احتجاج میں پورے سندھ میں مظاہرے ہوں گے.
دیوائی پہ دے احتجاج کے بعد سن پٹول صبح کی مظاہرے کی گی. دابا باسوبا تا مظاہرے او لریونو نوی دا اسمبلی ٹول گڑی با دا اسمبلی دا غونڈے پا محال پا موٹو توری پٹی تڑی او دا سن اسمبلی نا تر ہائی کورٹ پوری با ٹول گڑی پیدل لریون کبی
ہائی کورٹ تک پیدل مارچ کریں گے.
دا پیپلز پارٹی دا چارواکو دا غونڈے روستا دا خار پا مختلف برخو کے نامعلوم وسلہ والو ڈزی شروع کڑے چلو جی یہ خار کی ویرا خورا او کاروبارونا بند کڑے شول. دا ریسکیو دا سرچینو پا وینا دا تیر شپیره هسی تر وسه د خار په ماړیپور لیاری لی مارکیټ اورنګی ټاون او کارادر پسې موکې د نامعلوم وسلوالو په ډزو څلور کسان وجل شوی او اته نور جوبل شوی دي. د پولیسو په خبره د اخوډب په دې پیښو کې څلور د سورلو بسونه هم سوزول شوی دي. د سین صوبې د داخله چارو وزیر ذوالفقار مرزا پولیسو ته ویلي دي چې خار کې د اخوډب په پیښو کې ککړو عناصرو په ضد سخت کاروایی وکړي، خو بیا هم خار کې ویره شتون لري او ترانسپورټران خپلو گاډو چلولو ته زړه نخه کوي.
زمان فضلیم دی او ډرایور ما گاڑی چلو مزده چلو ما نن دا اولاړو دغه چې بیګا گاڑی سیزلی دی 20 نمبرم سیزلی دی یو خان کوش سیزلی دی ان میم اوریدلی دی نو په دغه یې رمان دی نو زمونږ لکونو روپو گاڑی نو برباد بشي اسه دغه وجې نو اولاړو دی یاره نه دی اډه کې تقریبا 60 70 گاڑی دی خو وتل یو هم نه دی دینا ټول اولاړ دی بس دغه چلی نو ته الهس س نور گړبړی به زور د گاڑو نو باسي نن خو یې ډیره د اوس وی دغه
تعلیم وزیر پیر مظہر الحق د نن د پاره تعلیمی ادارو د بند ساتلو اعلان کړی دی او په تعلیمی ادارو کې نن تر سره کیدونکو امتحانونه یې ځنډولې دي. ظفر کریمی، مشال ریډیو، کراچۍ.
اوس یو نړیوال خبر. د بلجیم په سرخارو برسلز کې د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د افغانستان د امنیتي حالت د 2014 کال تر اخره پورې افغانانو ته د امنیت سپارنې او ملکی مرګ جوبله په اړه څرګندونې کړي چې بشیر ګواښ پرې رپورټ لري.
د ناټو مشر اندری فوغ راسموسن وایي مخکې تر دې چې ناټو په 2014 کال کې د افغانستان امنیت په پوره توګه افغان ځواکونو ته وسپاري، باید دا یقیني کړي چې افغان ځواکونه د دې کار وړتیا لري. هغه په برسلز کې د ناټو د دفاع وزیرانو له غونډې وروسته په یو خبري ناسته کې وویل
دا یو انتقالي پروسه ده او په شرایطو پورې اړه لري. موږ باید په دې یقین شو چې افغان ځواکونه پر اختیا سره کولای شي چې امنیتي مسؤلیتونه پر غاړه واخلي. خو وروستیو پرمختګونو ته په کتنې سره زه باور لرم چې افغان ځواکونه به تر 2014 کال پورې په تدریجي ډول د دې ظرفیت پیدا کړي چې د خپل هیواد امنیتي چارې سمبال کړي.
راسموسن دا هم ویل چې د دې معنی دا نه ده چې ناټو با په مکمل توګه افغانستان پرېږدي. هغه ویل
هو موږ به هلته د افغان ځواکونو د ملاتړ لپاره موجود یو، خو زموږ رول به د جګړې کولو په ځای د یو ملاتړی ځواک وي.
د ناتو مشر زیاته کړه چې خوشبینه دی افغان ځواکونه به تر هغه وخته پورې پوره پوره پرمختګ وخی او د ټولو ولایتونو د امنیت ساتلو دنده به په غاړه واخلي. د ناتو په وینا افغانستان د خوښه یو لکه څلور ډیر زره پوځیان لري چې د دې کال د اکتوبر د میاشتې پورې به یې شمیر یو لکو یو وزره ته ورسیږي. اندری فوغ راسموسن په افغانستان کې د دوی لخوا د ملکی وګړو د وژنې په اړه چې افغان ولسمشر حامد کرزی پی په دې وروستیو کې سخت غبرګون وښود خفګان وښود، خو ویل چې په افغانستان کې ډیر ملکی وګړي د وسلوالو مخالفینو لخوا وژل کیږي. راسموسن زیاته کړه چې د ملګرو ملتونو د رپورټونو مطابق په سلو کې د 15 کسانو وژونکي د حکومت مخالف وسلوال دي. ناتو افغانانو ته د امنیت د سپارلو په اړه ویلي چې دوی ته به ولایت په ولایت د امنیت چارې ورسپاري. په دې لړ کې نن د ورځې په اوږدو کې د افغانستان د دفاع وزیر جنرال عبدالرحیم وردګ به په افغانستان کې میشته د ایساف یا سولساتو ځواکونو د هیوادونو د چارواکو سره په دې اړه خبرې اترې وکړي چې د هیواد کوم کوم ولایتونه داسې دي چې امنیت یې په لومړي قدم کې افغان ځواکونو ته سپارل کېدای شي. بشیر ګواخ، مشال ریډیو، برسلز.
اوس د پاکستانی ورځپاڼو د اداریو اوریدنې لپاره زموږ خبریال ریاض موسی خیل ته غوښی.
نن د ملک اکثر ورځپاڼو د سپریم کورټ هغې فیصلې ته کتنه کړې ده چې پکې د نیب چیرمین د خپلې چوکۍ څخه لرې کړې شوې دی. ورځپاڼې زیاتوي چې حکومت یو وار بیا نوموړی د نیب چیرمین ټاکلی دی او سمری یې د لاسلیک لپاره ولسمشر ته لیږلې ده. مشرق ورځپاڼه لیکي چې د سوات سیما فضاګټ کې یو ګاډی سیند ته پرېوتې دی چې پکې 25 تنه ناست وو. پیښه کې د لوی مرګ جوبلې یره څرګندېږي. آج ورځپاڼه د خیبر پختونخوا ته گورنر د خولې لیکي چې قبایلي سیمه کې امن کلاری او پرمختګ د دوی پاملرنه ده. د دې ترڅنګ نن د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان خپل اداریا په ډرون بریدونو لیکلې ده او وایي چې د کال 2005 نه چې کله ډرون بریدونه پیل شوي دي د هغې ورځې نه د دې د ګټورو او نقصاني کېدو خبرې کیږي. حکومت اولس او پوس په اکثرو موقعو د دې غندنه کړې ده او وایي چې دې کې عام خلک وجلې کیږي. ولې تېره ورځ یو پوځي افسر غیور محمود خبریالو ته وویل چې دې بریدونو کې یو شمېر وسلوال وجلې شوي دي چې پکې اکثر ملکی او غیر ملکی دی او لږ شمېر پکې د عام خلکو ده. اداریه وایي چې که د پوځي افسر خبره ټیک وي نو بیا خو حکومت او پوځ له هم خپل بحث بدلول پکار دي او اولس ته دا خبره راښکاره کول پکار دي چې ډرون حملې ډېرې ګټورې دي او د دې سره به د پاکستان او امریکې پوځي اړیکې نورې هم مضبوطې شي. د دې ترڅنګ یو بل تړلی مضمون چې آج ورځپاڼې خپور کړی دی ولې دای د انګریزي ژبې د ورځپاڼې دی نیوز د یوې اداریې ژباړه کړې ده او وایي چې قبایلي سیمو کې اوسېدونکي ټول خلق تر هغر ندی. مضمون کې د دې غلط سوچ ټول ذمہواری په قبایلی تور قانون اف سی آر ورچولې شوې ده او وایي چې د ولسمشر د اصلاحاتي اعلان باوجود حکومت دا قانون ولې نه ختموي. مخکې لیکي چې حکومت د دې قانون په لار کې لوی خنډ دا ګڼي چې قبایل نه غواړي چې دا ختم شي او هغه ځکه چې یو خو بعض خلکو ته حکومتي مراعات ملويږي او بل دا چې دوی وسله د لاسه ورکول نه غواړي. نو ځکه حکومت د دوی د جذباتو او روایاتو قدر کوي او په دغه وجه دې قانون کې بدلون نه کوي. مضمون وایي چې که وسله ساتل یو ښه او قانوني خبره وي نو پکار ده چې ټول ملک او خصوصا د کراچۍ اوسیدونکو ته هم د غیر قانوني وسلې اجازت ورکړي شي ځکه چې هلته د جرمونو شرح د قبایلي سیمو نه زیاته ده. اخره کې په قبایلو او خاص کر هغه قبایلو چې په یورپ، امریکا او نورو ملکونو کې اوسي ټکونه شوي دي او وایي چې ولې دوی د خپلو خلکو لپاره اواز نه پورته کوي او نړۍ ته دا خبره نه کوي چې قبایل هم د نورو پاکستانیانو په شان د پاکستان وفادار خلک دي او باید چې دوی هم په کامی بهیر کې شامل کړي شي. دغه شان د مشرق ورځپاڼې اداریا د امن لخکر په حق لده او لیکي چې حکومت یو طرف ته د اولس د حفاظت ذمہواري د خپل سره لری کړي او د امن کمیټې په شکل کې د ترهګرو سره عام خلک په دښمنۍ وروستي دي. نو بل طرف ته د دوی د مرستې او ملاتړ نه هم ځان راټول کړي دي. اداریا مخکې وایي چې د ادیزو حمله وروسته امن لخکر حکومت ته مهلت ورکړي دي چې که د دوی مرستې اونکړې شوې نو لخکر به ختم شي. اداریه لیکي چې که دا لخکر ختم شو نو پیښور ته به د ترهګرو خطره نور هم زیات.
دا ورځ مستخیل چې تاسو د پاکستاني ورځپاڼو اداري دربرولي او اوس په پښتونخوا کې یو نیمه بجه شوې د غرمې نو د ګلیاز نه بعد خبرونه لنډیز وورو.
د
جاپان شمالی برخه کې د 8.9 شدت زلزله راغلی ده. جاپان، تایوان، انډونیشیا او د امریکای ریاست هوایی کې سونامی وارننګ جاری کړی شوی دی. جاپان وزیر اعظم په ولس غږ کړی دی چې خپل هیوادوالو سره مرسته وکړي. سویلی وزیرستان کې د امنیتي ځواکونو او وسلوال طالبانو ترمنځ نښته کې 2 فوجیان او 3 وسلوال وژل شوي دي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی د عدیزو امن لخکر سره د کومک کولو ژمنه کړې ده. لیبیا کې د حکومت او مخالفینو ترمنځ درنه جګړه روانه ده. فرانس او برتانی د لیبیا حکمران قذافی پر ضد جګړه کوونکو ته د سیاسي حیثیت ورکولو خبره کړې ده. او کرکټ نړیوال کپ کې ویسټ انډیز آیرلند ته د ګټلو لپاره د 2.6 منډو هدف ورکړی دی.
لاند خبرونه مو د ګولیز نو اوریدل او تاسو د مشالې ډیو خبرونه اوري. او اوس یو خبر د امریکا د کانګرس غړي او د کامی امنیتی چارو د کمیټې مشر پیټر کینګ ویلی چې د امریکا په پرمختګ کې د دې هیواد مسلمانان لوی ونډه لري، خو دا اندېښنه څرګنده کړې چې القاعده اوس هم پر ځنو امریکایي مسلمان ځوانانو ټینګار کوي چې د ترګرې پیښو ته یې وهڅوي. نور تفصیل په واشنگتن کې د مشالې ډیو خبریال هارون بچا په دې رپورټ کې راکوي.
د امریکا متحده ایالاتونو په پارلیمان کې د زیارت پر ورځ د دغې ادارې د قومي سلامتی د چارو د کمیټې لخوا د اوریدنې پیوی غونډې را جوړولو. په امریکا کې میشت مسلمانانو کې د تندرو مذهبي افکارو د خپرېدو او دغې مسلې ته د امریکایي مسلمانانو د ټولنې د غبرګون په موضوع د څېړنو د یوې لړۍ پیل شو. دغه ځانګړې غونډې کې د امریکا د کانګرس د غړو سربیره د هغه امریکایي مسلمانانو د کورنیو غړو هم ګډون وکړ چې په وروستیو کې د امریکا دننه د ترهګرۍ په یو شمېر پیښو کې ککړ ګرځول شوی دی. غونډې ته په خپلو سرګندونو کې په کانګرس کې د نیویارک ایالت څخه د ریپبلیکن ګوند نماینده او د کامی امنیتی چارو د کمیټې مشر پیټر کینګ وویل د دارنګ پلټنو په ترڅ کې به هڅې وشي د امریکا متحده ایالتونو په خاوره د ترهګرو بریدونو مخه ونیول شي.
At the overwhelming majority of Muslim Americans
ما په بار بار ویلی د مسلمانانو امریکایانو یو پراخ اکثریت خلک دي څوک چې زمونږ په هیواد کې مرستندویا ونده تر سره کوي، ولی مونږ په بازو حقایقو سترګې هم نشو پټولې. لکه د زینو رپورټونو معلومات چې خای په سلو کې 15 امریکایي مسلمانان د چا عمرونه چې د 13 او 29 کالو تر دا منځ دي کول شي د ځانمرګي بریدونو په تر سره کولو کې مرستې وکړي. دا د ټولنې هغه برخه ده چې القاعده د استخدامولو په هڅه کې ده.
القاعده is attempting to recruit.
پیټر کینګ هم دغه راز زیات کړه، القاعده په امریکا د یوې لوی حمله کولو توان لاسه ورکړې او ځکه نو په امریکا کې په قانوني توګه د میشت مسلمانانو د دې هیواد پر ضد کارولو هڅې پیل کړې دي.
As we approach the 10-year anniversary of the September 11th attacks
څنګه چې موږ په امریکا د سپتمبر د بریدونو د لسو کالو پوره کېدو په لور روان یو، موږ نشو کولای د هغې ویرجنې ورځې یادونه هیر کړو. موږ باید له دغو حملو وروسته د ګډو کوششونو ترس کې القاعده او د دې نظریه لا د ماتې ورکولو خپل کړی لوزونه یاد
کړو.
بلې خوا ته بیا د امریکا د کانګرس په تاریخ کې په لومړي ځل منتخب شوی یو مسلمان غړي کیت الیسن د کانګرس د قومي سلامتی د چارو د کمیټې پر وړاندې په خپلو خبرو کې د یاد کمیټې تګلاره د امریکایي قدرونو پر ضد بلله او یره څرګنده کړه چې یوازې مسلمانانو امریکایانو ته تندرو ویل به ممکن د امریکا سلامتی د لا جدي ګواښ سره مخ کړي.
We need to conduct a thorough fair analysis.
موږ په کار دا چې وا هر الخیزه او پاکه صافه سیړنه وکړو او د زیان لامل ونه ګرځو. نن چې زه سګورم نو دا دغه معیارونو برعکس یو عملیه ده. د کې هیڅ شک نشته چې ځنې وګړي چې مسلمانان هم پکې شامل دي د خطرناکو ترهګرو په زمره کې راځي، خو دا چې دا سوتنان دي نه چې ټولنه.
These are individuals, not entire communities.
د کیتل سن سرګندونو تبیا ورته خبرګون د مسلمانانو او امریکایانو د اړیکو د کونسل په نامه د یوې ادارې مشر نهاد ایواد په واشنگتن کې د یوې خبري غونډې پر مهال وخولو چې وی ویل د مسلې ته په عمومي رنگ ورکولو باید د امریکایي مسلمانانو ګرد ټولنه ګرمه ونه ګرځول شي.
His approach is going to radicalize.
پیټر کینګ چې څنګه د مسلې ته ګوري د هغه سره بزوان کول بنسټ پالنې په لو مخو کی. هغه ځوان کل ټولنې او حتی چې نړۍ ته یو غلط پیغام ورکوي. دا غ پرنګ دی وی ذمہوارې سوکې خاون باید زمونږ قومي سلامتی ته په پام سره د یو ذمہوار اپروچ سره د دې مسلې سیړنه
وکړي.
په هغې حال کې بیا د یو شمیر مذهبي او مدني حقوقو د سازمانونو مشرانو هم د امریکا په پارلیمان کې د امریکایي مسلمانانو د مذهبي تندرو وګړو په توګه د ورپېژندلو هڅې تر انتقادونو لاندې راوستي چې وایي په ترڅ کې به په دغه هیواد کې د میشتو مسلمانانو ژوند ل یو لړ ستونزو سره مخ شي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
مشال ریډیو د 2011 کال د کرکټ د نړیوال کپ د لوب حال درکوي.
جیا کلاړی واه واه.
کوم ټیم د چا سره لوبيږي؟
کوم لوبغاړي ډیر پیاوړی دی؟
کومه شیبه ډیره یادګار ده؟
بخت چا سره یاري کوي
او میدان بسو کوړي؟
د دې هر څه د معلومولو لپاره د مشال ریډیو خبرونه واورئ.
اردن کو تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. او سیو ریپورت د پاکستان د ټول ټاکنو کمیشن یا الیکشن کمیشن ویلي دی چې د کال 2008 په ټول ټاکنو کې 3 کروڑ او 1 لک زیات اوټونه داسې اچولې شوې دي چې یا خو یې د نادرا سره ریکارډ نشته یا بیا دی کې اکثر جالی دي. د الیکشن کمیشن د دې انکشافاتو او راتلونکي کې د دې مخنیوي څرنګه ممکن دی په دې اړه ریاض مساخل یو ریپورت برابر کړی. راځي چې په ګډه وورو.
اسلام آباد کې یوې خبری غونډې ته په خطاب کې د ټول ټاکنو د کمیسون سیکرټر اشتیاق احمد خان وې چې د کال 2008 په ټول ټاکنو کې 3 کروڑ یو بیا لکه داسې وټونه اچول شوې دي د کومو چې د نادرا سره ریکارډ نشته. نوموړی وایي
1.10 لاکھ ایسے ہیں جن کا نادرا کے ڈیٹا بیس میں بھی کوئی ریکارڈ نہیں ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ جو ہے وہ جیلی ہیں.
دیکھ یو 1.10 لاکھ داسی دی چې ریکارڈ د نادرا سره هم نشته. د دې دا مطلب دی چې دا جعلی دی. بیا بازی داسی دی دوزله د هغه اندراج شوه دي نو دا هم غلطه ده. بیا پکې بازي خلکو پنوي او پزړو دوانو کارډونو اوټ اچولې دي. دا سي دا ټول صدا پاسا 3 کروڑ یو ویا لکه جوړیږي خو موږ دا سي نشو ویلې چې کوم غړو ته یا کوم علاقو کې دا اوټونه چولې شوې دي بلکې دا پټول پاکستان کې دا سي شوې دي. موږ به کوشش کوو چې راتلونکي کې دا سي ونه شي.
د دې ترڅنګ د ټول ټاکنو د کمیسیون یو چارواکي د نوم نصر غندولو په شرط مشال ریډیو ته وې چې د ټولو ووټرانو نمونه د نادرا پریکارټ کې وستو د پارا د سینټ نه یو بل پاس شوې دی. ولې بازي غړي نه غوړي چې دا بل د قومي اسمبلی نه هم پاس شي او دوی د دې بل په لار کې خندانه چوي. په دې حقلا چې کله مشال ریډیو د عوامي نېشنل پارټي د ویان او سینټر زاید خان نه پوښتل نو هغه وې چې یو جمهوریت ګوند وا هم د دې بل مخالفت نه کوي. نو موړی وایي بلخوا د متحده قومي موومنت سره تعلق لرونکي د قومي اسمبلی غړی ډاکټر عبدالقادر خانزاده وایي چې هیڅ څوک د بل پلار کې خندان نه چوي. خو ولې دا بل د 13 آئینی بدلون نه وړاندې د سینټ نه پاس شوی نو ځکه د سپریم کورټ د حکم او 13 او 19 آئینی بدلون پر رڼا کې دې کې بعضي بدلونونه ډېر ضروری دي. عبدالقادر خانزاده وایي
قومی اسمبلی میں لانے سے پہلے اس میں بہت ساری ترامیم کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے بعد ہی جو ہے نا یہ اس بل کو لانا چاہیے.
قومی اسمبلی تا دوڑاندی کول اول دے بل کے ڈیر بدلون پکار دے او دا ہغی رستو دا قومی اسمبلی تا اڑاندی کول پکار دی. تاس تو پتہ دا چی سینٹ کی دا بل ڈیر مخ کے پاس شوی ہو. ہا وقت کی دا خبر شوا چی الیکشن کمیشن کے بعد ٹول ججان حاضر سروس وی خرستو دا خبر اوشوا چی دا ٹول غلی با ریٹائرڈ ججان وی. نزوائم چی دے کی دا 13 او 19 آئینی بدلون رستو ڈیر کمے دے باید چی ہغا پورا کڑشی او بیا اسمبلی تا راوڑی.
مشال ریڈیو چکل پدی اړه د قانوني چارو د کارپو بیرستر باچانو پختل چې دا خبره ثابت وي چې دومره وټونه غلط اچول شوې دي نو آیا یو اداره دغه ټول ټاکنې کلدم ګرځولې شي یا بیا راتلونکي کې څه اقدامات پکار دي چې داسې قسمت درغلې مخې ته رانه شي؟ نو هغه وې
الیکشن کمیشن کمیشن تھا کہ دیر اکاس کے اکن سڑی سر کم تو ڈرائش کارڈ نہیں داغا ووٹ بنے جو ہے ووٹر لسٹ کے بعد آگے نہیں ناراضی یا دادا سے جو کم دے وہ قانون تھا کہ کم تن اغسرا کمپیوٹر شناختی کارڈ نہیں آگے ووٹ بننے سے جوڑ دے
یاد دیوی چ دا وقت پاکستان کے ات کروڑا لس لکھ رجسٹر ووٹران دی او دا الیکشن کمیشن دش میرے ترمخا خوشا پنز سلویخ فیصد اٹھنا تیرے ٹولٹا کنو کے غلط استعمال شوی دی داد ہم یادوی چھ سپریم کورٹ پکال دو ذرا اوم کے یو حکم جاری کرو چھا کسان چا سرچے نوی شناختی کارڈونا نشتا حقی پا زڑو شناختی کارڈونو هم ووٹ اچولی شی ریاض موسیٰ خیل مشال ریڈیو اسلام آباد
مشال ریڈیو ستاسو دزرونو غاگ
که یو خوا د پاکستان حکومت ایم ایف تا باور ورکړی دی چې د بجلی نرخونو کې به زیاتوالی وکړی شي او راتلونکي بجټ کې به ریفارمډ جنرل سیلز ټیکس منظور کړی شي نو بل خوا د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې د بجلی په نرخونو کې زیاتوالی نه یوازې د ولس بلکې د ملک لپاره هم د زیان وړ دی د نور تفصیل لپاره د مشالې د خبریال سراج جهیر دا رپورټ اورو
اسلام آباد کی دا پاکستان او آئی ایم ایف یا نړیوال مالیاتی صندوق ترمینځ مذاکراتو کی دا پاکستانی ڈلی مشری دا خزانی وفاقی وزیر ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ او دا آئی ایم ایف ڈلی مشری دا مشرق وسطا او مینزنی ایشیا ڈائریکٹر عدنان مزاری کولا مذاکراتو کی پاکستان دا جون پورے دا بجلی پا نرخونو کی ہر میاش دو فیصد زیات والی دا نومبی اپریل نا پنزلس فیصد فلڈ سر چارج یا سیلاب ٹیکس لگول اسپیشل ایکسائز ڈیوٹی دیو فیصد نا پزیاتولو دونیم فیصد کول او راتلون کی بجٹ کی دا آر جی ایس ٹی یا ریفارم جنرل سیلز ٹیکس منظوری ورکولو باور ورکڑے دی دا اقتصادی چارو کارپوہان وینا دا چی آئی ایم ایف غاڑی چی پاکستان کی دی پا مختلف و شیانو ورکڑے شوی سبزیڈی یا مراد ختم کرے شی ولی دا دی سبزیڈی ختمی دو سربا ملک گرانی نور سیوا شی او موجودہ حالاتو کی اولس دا دی جوگن ندے چی نور گرانی برداشت کری دا اقتصادی چارو کارپوہا مبارک زیب مشال ریڈیو تا دا آئی ایم ایف سرا دا پاکستان دا مذاکرات په اړه خپل فکر صدارنګ بیان کړو
حکومت چې مذاکراتو کې دا آئی ایم ایف دا غړو سره چې کومه خبرې شوې دي یو چې کوم باور ورکړی دی یا چې موږ د بجلی قیمتونه سیوا کوو یا سبسیډي به موږ ویټرا کوو نو سر بل زیات زیات ښکاري په خلکو باندې دا غوږ وځي دا د مارکیټونو کې د سیزنو قیمتونه ډېر زیات ختلي دي ټول دنیا کې موږ دا آئی ایم ایف هغه پالیسیانې وګورو نو هغه ټولې غلطې دي ملکونو ته وایي چې تاسو چې کوم دی د کم ځای نه پیسې پیدا کوئ سود ورکول دي یعنې د سود سره چې کومې قرضې واپس کولې هر هغې دپاره آئی ایم ایف کوشش کوي
دغرنگ دا اقتصادی چارو کار پوہا پوہان خورشید احمد مشال ریڈیو تا ویل کچر زمنگ دا ٹیکس نظام غور جوڑ کرے شی زمنگ اقتصاد با پخپل خپو ودرے گی
لازم مہنگائی بڑھے گی اس سے اور اسی لیے کہ انرجی کی قیمتوں کو بحالا ملک کے لیے بہت نقصان دے
دا اٹل حقیقت تے چند دے لکبل با گرانے کے زیادوالی کی گی او دے بجلی پا نرخونو کے زیادوالی دا ملک لپارا دیر دا زیان خبر دا او دا اولس لپارا ہم دا دا پرداش ورد ندا او دا دے سرا سرا زراعت سند او بجلی کے چند ہر یو نرخ سیواشی نو دا حقی لکبل زمون دا برامداتو توان ہم کمی گی زکا چند دے نرخونا سیواشی نو زدہ ویم چند خپالیسی ندا خ پالیسی دادا چې حکومت د خپل خرچي کمی کی چې کم از کم 30% غیر ترکیاتی خرچي دي هغه کمولی شي او ټیکسونه دې په صحیح توګه وصول کړی شي
د اقتصادي چارو کارپوهانو وینا ده چې حکومت دې په اولس د بوج اچولو په ځای د شتمنو نه د آمدن ټیکس اغستو نظام خجول کړی سیراز زهیر مشال ریډیو اسلام آباد
د خیبر پختونخوا د اکسایز او ټیکسیشن صوبای وزیر لیاقت شباب د پاکستان له مرکزی حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې دوی ته د اجازه ورکړي شي چې د ملکن ډیویژن په ګډون د صوبې په نورو برخو کې د زرګونو هغو گاډو رجسټریشن وکړي شي چې کسټم ډیوټي یې نه ادا کړي نور حال د پیښور څخه خالد خان راکوي
په پیښور پریس کلب کې خبریالانو سره د خبرو په مهال لیاقت شباب وویل چې په ملکن ډویژن کې په زرګونو نان کسټم پیډ ګاډي ګرځي د کوم رجسټریشن چې مقامی پولیس سټیشن کې قبول شي خو که چېرې دغه ګاډي د صوبې د اکسایز او ټیکسیشن محکمې لاندې رجسټر شي نو یو خو به حکومت ته مالي فایده وشي او بل خوا به دغه ګاډي په ټوله صوبه کې ګرځېدی شي
ڈیمانڈ سے ہو نو پرائم منسٹر پخبل سپیچ کی کم مات انفارمیشن رسید لی نو آئی ویلی ہو چیئر زبا تاستا ددی گارڈو دا پارا یہ خصوصی پیکج اناؤنس کو پا آگے باندے زمونگا چیف سیکرٹری صاحب ایف بی آر تا لیٹر کڑے دے چی بھائی پی ایم صاحب تک دا اعلان کڑے دے تاسو آگا کم پیکج ور کوئی چی مونگا داغے مطابق دل تکی عمل درآمد شروع خوزو اوسم پدی حق کے ما چی کم از کم پکا دادا چی زمون گورنمنٹ تے یو ٹیمپریری رجسٹریشن پر شکل کی دا گاڑی ٹول رجسٹر کی داغی نپس چکل 100% رجسٹر شین دا دے بالکل بلاک داغی نپس تے پیکج ور کی ولا او دا گاڑی دی رجسٹر کی چی ددی یوار ددی مخنیو گوشی چی بیا دا گاڑی بیا ناراضی ہو دا یو ٹرینڈ تے جوڑنا شو بی ٹیم کی مون سر یو سالڈ ریزن ہم سچ زمون گا علاقہ دا دہشت گرد نہ ڈیرا زیادہ سفر شوی دا ہیومینٹیرین بیس باندے مون دا کولی شو دا سدو نہ گٹ خبر نہ دا فائدہ دا زیات دی نقصان نہیں نو دا پکار وچ دا اوس
صوبے تا دا خیبر پختونخوا نوم ور کول نہ رستو دا گاڑو رجسٹریشن او نمبر پلیٹ دا کے پی کے یا خیبر پختونخوا پنوم پیل کول په حق لا دا صوبے دا ایکسائز او ٹیکسیشن وزیر وای
اوس زمون رجسٹریشن بک کے بم صوبہ خیبر پختونخوا نوم راضی زمون گا دا گاڑو پ نمبر پلیٹ کے بم دا این ڈبلیو ایف پی پزے با دا خیبر پختونخوا نوم او دا نوی چ کم مونوگرام دا خبر راضی نو دے سر لک مون تعلق مون تک پرابلم جوړ شوی په دې وجہ دے چې زمون میٹیریل چې مون کم کمپنی ته دا نمبر پلیٹ او رجسٹریشن کانٹریکٹ ور کړی نو هغه شو نو میٹیریل چې راضی هغه دا جرمنی نه راضی یو خو الریډی په 1000 کې دا غی نمبر پلیٹ دلته کې تیار شوی هغه پرابلم او چې هغه پرابلم دی ډپارټمنټ سره دی کمپنی سره سیټلمنټ شي هغه مو شو دا خیره اوس مونږ سره داس داسې کار وکړو چې څنګه میٹیریل خورا روان دی او په دغه میاش کې به ان شاء الله مونږ نمبر پلیټ هم دا خیبر پختونخوا شو کول شروع کو تیر میاش نه لکه رجسٹریشن بک مونږ دا خیبر پختونخوا په نوم باندې شو کو لګیاو ای ته ټیمپریری نمبر هم ورکو لګیاو هغه نمبر هغه خلک چې کم اونرز دي هغه په پرایویټ نمبر پلیټ شي جوړ کی په خپل گاڑی باندې ډسپلی کول هم شي
په پنجاب او د پاکستان نورو صوبو کې د پولیس لخوا د خیبر پختونخوا سره
دا د مشال ریډیو خبريال خالد خان چې تاسو ته یې ریپورت دراورو اوس ور رسیږي د پاکستان او د نړۍ د اقتصاد په اړه د مشال ریډیو 19 پروګرام اقتصادي نړۍ دا پروګرام تاسو لپاره زموږ همکار پامیر ساحل چمتو کړي نو راځي چې وورو پروګرام اقتصادي نړۍ
ستړي مشي د اقتصادي نړۍ په نننۍ خبرونه کې به واوري چې پاکستان د پیسو نړیوال صندوق آی ایم ایف ته ویلي ټول شرطونه به مني او د راتلونکي مالی کال په بودیجې یا په بجټ کې به نوې مالیه لګوي د خیبر پختونخوا حکومت وایي په کیری لوګر قانون کې د امریکا له لورې ورکړل شوی پیسې ورته وفاقي حکومت نه ورکوي د ونی په هیواد کې د لیبیا په اړه غږیږو له مشال راډیو سره اوسئ د پاکستان او د پیسو نړیوال صندوق د استازو ترمنځ په یو غونډه کې پاکستان د ادارې ته ویلي چې د برېښنا یا بجلی نرخ بل وړوي پاکستان له آی ایم ایف پور پیسې اخیستي دي او اوس د دې ادارې ټول مالیاتي شرطونو منلو ته چمتو دی د اقتصادي چارو کارپوهان وایي که پاکستان د آی ایم ایف ټول شرطونه مني نو په هیواد کې به ګرانی لا نوره زیاته شي په دې اړه له اسلام آباد د مشال راډیو د خبریال سراج زهیر رپورټ اورو
اسلام آباد کې د پاکستان او آی ایم ایف یا نړیوال مالیاتي صندوق ترمنځ مذاکراتو کې د پاکستانی ډلی مشري د خزاني وفاقي وزیر ډاکټر عبدالحفیظ شیخ او د ایم ایف ډلی مشري د مشرق اوسطا او منځنی ایشیا ډایرکټر عدنان مزاری کوله مذاکراتو کې پاکستان د جون پورې د بجلی په نرخونو کې هر میاشت 2% زیاتوالی د نومبی اپریل نه 15% فلډ سر چارج یا سیلاب ټیکس لګول سپیشل ایکسایز ډیوټي د 2% نه په زیاتولو 2.5% کول او راتلونکي بجټ کې د آر جی ایس ټی یا فارم جنرل سیلز ٹیکس منظوری ورکولو باور ورکړی دی د اقتصادي چارو کارپوهان وینا دا چې آی ایم ایف غواړي چې پاکستان کې په مختلفو شیانو ورکړې شوی سبسیډي یا مراد ختم کړي شي ولې د دې سبسیډي ختمېدو سره به ملکي گرانی نور سیوا شي او موجوده حالاتو کې ولست دې جوګ نه دی چې نور گرانی برداشت کړي د اقتصادي چارو کارپوه مبارک زی مشال ریډیو ته د آی ایم ایف سره د پاکستان د مذاکراتو په اړه خپل فکر صدارنګ بیان کړو
حکومت چې
مذاکرات کی دا آئی ایم ایف دا غړو سره کوم خبري شي دی یو چې کوم باور ور کړی دی یا چې مونږ د بجلی قیمتونه دی واکو یا سبسډي به مونږ وټرا کو نو تر بل ځکه زیات ښکاری په خلکو باندې دا غو وجه دا د مارکیټونو کې د سیزن قیمتونه ډېر زیات ختلي دي ټول دنیا کې مونږ دا آئی ایم ایف هغه پالیسۍ نه وګورو نه ټولې غلط دي ملکونو ته وایي چې تاسو چې کوم دی د کم ځای نه پیسې پیدا کوئ سود ورکول دي یعنې د سود سره چې کومې قرضې واپس کولې هر هغې دپاره آئی ایم ایف کوشش کوي ملکونو ته وایي چې تاسو خپل عوام باندې بوج واچوئ خپل عوام نه سبسډیانې واپس کړي مسله دا ده د دې ملک سره چې آئی ایم ایف چېرته کوم حکومت ته دا نه وایي چې په مالدارو خلکو باندې ټیکس ولګوي یا انکم ټیکس چې کوم دی هغه کوم چې په مالدارو خلکو باندې لګي چې هغه ځان باندې د ټیکس جنرل سیلز ټیکس ورته وایي یا سیلز ټیکس چې کوم دی هغه آئی ایم ایف د حکومت ته وایي چې نور هم په خلکو ولګوي.
دغه رنګ د اقتصادي چارو کارپوه پوهان خورشید احمد مشال ریډیو ته وویل کچره زمونږ د ټیکس نظام غوړ جوړ کړی شي زمونږ اقتصاد به په خپلو خپو ودرېږي.
دا اٹل حقیقت تھے چدے قبل با گرانے کے زیات والی کی گی اور بجلی پنرخنوں کے زیات والے دا ملک لپارا ڈیر دا زیان خبر دا او دولس لپارا ہوم دا دا برداشت وڑ ندا او دا دے سرا سرا زراعت سند او بجلی کے چدا ہر یو نرخ سیواشی نو دا حقی لقبل زمون دا برآمدات و توان ہم کمی گی زکا چدے نرخنا سیواشی نو زدا ویم چدا خپالیسی ندا خپالیسی دادا چې حکومت د خپل خرچې کمی کی چې کم از کم 30% غیر ترقیاتی خرچې دی هغه کمولی شي او ټیکسونه دی په صحیح توګه وصول کړی شي او د فیډرل بورډ اف ریونیو مطابق چې د 80% نه زیات ټیکس نه ترلاسه کیږي چې د دې نه د 1200 نه تر 1400 ارب روپو پورې جوړیږي او چې د دې نیمایي هم موږ ته ترلاسه شي نو زموږ قرضو اغستو ته هیڅ ضرورت نشته.
د اقتصادي چارو کارپوهانو وینا ده چې حکومت دی په اولس د بوج اچولو په ځای د شتمنو نه د آمدن ټیکس اغستو نظام خجول کړي. سیراز زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو د حقایقو رابرسیرون کې
د خیبر پختونخوا حکومت ګیلمن دی چې وفاقي حکومت ورته له امریکا د کیری لوګر قانون تر مخې پر اغلیو پیسو کې پوره ونډه نه ورکوي. د کیری لوګر قانون تر مخې هر کال پاکستان ته 1.15 ارب امریکایي ډالر ورکول کیږي. په دې اړه د مشال رادیو خبریال عالم زیب خان رپورټ اورو.
د یوې مودې راسي یو وار بیا د خیبر پختونخوا حکومت په امریکا او د پاکستان په مرکزی حکومت غږ کړی دی چې سخت کال د کیری لوګر بل د لارې پاکستان ته ورکوونکو پیسو کې د دوی برخه ډیره کمه ده ولې د ترهګرۍ په ضد جنگ کې د دوی صوبه د ټولو نه زیاته ځپول شوې ده. دې لړ کې 13 ورځ د خیبر پختونخوا حکومت وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ته دا پیغام هم رسولی دی چې د کیری لوګر بل د لارې د سخت کال حصه کې د دوی برخه یوازې 2,00,000 او 3,00,000 ډالره ورکولو امکان دی کومه چې د قبایلی سیمې د برخې نه هم کمه ده چېرته چې شاوخوا د 40,00,000 او 3,00,000 ډالرو ورکولو امکان څرګندېږي. د خیبر پختونخوا په کیری لوګر بل کې د دغه برخې په حق لا چې کله مونږ د دغه ایالت د اطلاعاتو صوبایي وزیر میا ابتخار حسین نه پوښتنه وکړه نو هغې په جواب کې وویل سوال په جواب کې چې کچري د دیو دا غوښتنه پوره نشوه نو دیو به بیا څنګه مونږه پورته کوي. میا ابتخار حسین په جواب کې وایي
نو مونږ خو احتجاج کړم دي مونږ تفصیلات اظهار کړم دي مونږ وزیر اعظم سره خبره کړې ده صدر سره کړې ده او چې دا چا بل دی چا پاس کړې کیری په خپل دلته راغلی کیری سره چې کوم نه مونږ وزیر اعلی دا خبره کړې ده اوس کدي خپل وعده نه پوره کوي نو ما تاسو ته هم دا وایي چې د پاکستان د کم په خاطر کې ده او د ملک چې کوم دی د انسانیت په کم په خاطر کې ده وخت خو چې کوم دی د ټول نه وټ استاد دی او دا سزا چې بیا کله مونږ خورو نو دا به مونږ په شریکه خورو داسې نه چې ګینې صرف مونږ به په دې ورکې سوزو په دې کې به نور خلک هم سوزي لهذا که په وخت باندې چا دې ازاله وکړه خو دا غیم فایده ده که وی نه کړه نو زمونږ سره سره د هغوی د تاوان نه بچ کېږي. موږ خو ګیله نه کوو، موږ خو جنګ کوو. دوی ته ویلي دي چې که تاسو پیسې نه را کوو موږ به خپل وطن جنګ کوو. خو که یو ځل دا جنګ زمونږ خیبر پښتونخوا په ځمکه باندې مونږ خدای دې نه کړي ډېرو تشدد وګټلو دوی به دا ټوله دنیا دلته د پیسو ډکوي، خو نه به بیا پاکستان بچ کېږي او نه به چې کوم دی نه د امریکې او دغه قوتونه بچ کېږي. موږ نېخ پرې غواړو چې موږ له دې را کړي.
د یادونې وړ ده چې د کیری لوګر بل د لارې وه پاکستان ته په 50 کالو کې ونیم ارب ډالر ملاویږي او تیری یوې مودې راسي د خیبر پښتونخوا حکومت دا غوښتنه کوي چې په دغه پیسو کې د وړاندې نه ټاکلې شوې فارمولې تر مخه دیو ته دی او 100% پیسې ملاو شي. عالم زیب خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اقتصادي نړۍ.
او سم دونه هیواد لیبیا په شمالي افریقا کې پروت هیواد دی چې د روم له سمندرګي سره لګیدل دی او د مصر او تیونس په منځ کې پروت دی. په مصر او تیونس کې د ولسی پاسون لقبل د دې هیواد اوږدمهاله مشرانو واک پرېښود او په لیبیا کې اوس هم د مومر قذافي د حکومت پر ضد مظاهرې او نښتې روانې دي. په لیبیا کې تیل ډیر زیات دی او د دې هیواد د برآمداتو 95% برخه جوړوي. د 2010 زیږیز کال د اټکل تر مخې د لیبیا ټول ناخالص ملي پیداوار شاوخوا 8 اربا امریکایي ډالر وو. په 2010 کال کې د دې هیواد اقتصاد 3.3% وده کړې وه. په دې هیواد کې سړي سر کالنۍ ګټه 14,800 امریکایي ډالر ده. د 2004 زیږیز کال د اټکل تر مخې د دې هیواد د ټول ملي پیداوار 18% برخه کروندګري، 23% هغه صنعت او پاتې نوره یې د خدماتو څانګې جوړوله. د لیبیا د پلازمینې نوم ترابلس یا تریپولی دی او بل لوی ښار یې بنغازي نومیږي. په 2010 کال کې په دې هیواد کې 4,14,450 کسان اوسېدل. د لیبیا د سندرغاړي محسن بیت المال پر سندرې د اقتصادي نړۍ خبرونه پای ته رسیږي.
We'll be right back. اقتصادی نړۍ.
تاسو ستونزې
دین ته وو ډیره لویا مصاله زموږ غنانان سرونو باندې وبراوړي او نه جنجې شو په سر باندې
د چارواکو ځوابونه
یعنی چې باغې کوموي او موږ ته په غوته کړلای شي نو کولای شم چې پر دې بندوبست موږ کړلای شو
ستونزې او سرکار پروګرام کې د ګل